د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې حکومت وایي د هغو وزیرانو په اړه چې ولسي جرګې ورڅخه د باور رایې اخیستې، د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی، خو سترې محکمې تر اوسه نه ده تایید کړی چې په دې اړه رسمي مکتوب ترلاسه کړی. د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه مو د ولایت له امنیه قمندان سره مرکه کړې. د غراز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د حقیقت څه دی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې ته مهمو خبرونو سره لیکونه. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه انتوران شو. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د توشیح لپاره به یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. پولیسو په کاسو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمي د منهاتن په فدرالي محکمه کې د منهاتن په چلسي سیمه کې په چاودنه کې د ډلیزې وژنې له وسلې د کارولو په ګډون په اتو مواردو تورن شو. په دغو چاودنه کې 10 کسان ټپیان شول. دغه حمله د سپتمبر په 18 نیټه وشوه چې د څارنوالانو په وینا له هغې 2 ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي په یو واټ کې یو بم ځای پر ځای کړی و چې چاودنې چاته زیان ونه رسو. که نوموړی مجرم وپېژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. رحیمي به چې متحدو ایالتونو ته مهاجر شوی وروسته یې امریکایي تابعیت اخیستی نن بیا محاکمه شي. سلواکیا افغانستان ته 4 پوځیان واستول. له سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل دا 15 دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استول کېږي. په دې سره د ټولو پوځیانو شمېر چې افغانستان ته استول شوي 1,18 ته ورسید. د سلواکیا د پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، سلام مشوره ورکول او مرسته ده. د پکتیا امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به چې ناامني دي ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تېره ورځ په ګردیز کې غونډه وشوه.
وچغړه کې او چپړی کې لانده غړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کېږي. مګر موږ د امنیتي جلسه کې پریکړه کړې ده چې ډېر زر به انشاءالله په دې ساحو کې عملیات ترسره کړي.
د پکتیا امنیت قمندان د ولایت په دیارلس ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ بولي. خو د پکتیا له بېلابېلو ولسوالیو روان کال د ناامنۍ او راپورونه خپاره شوي او د جاني خیل ولسوالۍ یوه موده هم د دولت مخالفو وسلوالو په لاس کې وه. د پروان په مرکز کې د برېښنایي یوه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې 2400 کورنۍ به د دې پروژې له لارې برېښنا ترلاسه کړي. د کابل د شمال د حوزې د برېښنا شرکت رئیس غلام حیدر صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژې 250 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د دې پروژې لګښت د افغانستان برېښنا شرکت ورکړی او عملي کار د پروان برېښنا شرکت د برق د ساختماني چارو په همکارۍ ترسره کړ. دا پروژه د چارکاري 12 ناحیه او 13 ته چې په خوای برېښنا نه لرله برق ورکوي. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د توشیح لپاره به یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. دا څرګندونې پرون په دې جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر وکړې. د کانګرس استازو جرګې پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو دغه قانون چې د 10 کلونو لپاره اعتبار لري یوه ورځ مخکې په قاطع اکثریت تصویب کړ. دا قانون چې د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې منظور شو هدف د ایران د اټومي وسلو د تولید مخنیوی و. د دغه قانون اعتبار د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسیږي. د جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکونل وویل موږ به د استازو جرګې پر دغه قانون رای واخلو او هغه به تصویب کړو. که څه هم د ایران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون له مخې متحدو ایالتونو پر ایران لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي، خو امریکایي قانون جوړونکي وایي دوی دغه بندیزونه ځکه جاري ساتي چې په راتلونکي کې د ایران د لمسوونکو اقداماتو په صورت کې د امریکا راتلونکی ولسمشر یو انتخاب ولري. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس له غړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرې نږدې د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. د امریکا او چین د اقتصادي او امنیتي اړیکو کمیسیون کانګرس ته د 2016 میلادي کال په راپور کې مشوره ورکړې ده چې قانون تعدیل کړي تر څو چینایي دولتي کمپنۍ پر امریکایي شرکتونو تسلط پیدا نه کړي. دا راپور چې پرون خپور شو دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه کمپنۍ به د ټکنالوژي استخباراتو په بازار کې د واک له لارې د چین دولت په ګټه هڅې وکړي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2016 میلادي کال کې په امریکا کې د چین پانګونه په بېساري ډول 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. په دې برخه کې شاوخوا 1.5 میلیارد پانګونه په مستقیم ډول د چین د دولتي کمپنیو ده. پولیسو په کاسو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. د کاسو د چارواکو په وینا دغو کسانو دا قصد هم درلود چې په ګاونډي البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او کوربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال حمله وکړي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کاسو په مرکز پریشتینیا کې وویل دغه کسان د تیرو 10 ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې همغږي کوونکې سویتلینا سویتسکایا د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل د اداري فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د تاجکستان 50% کې خلک رشوت ورکوي. دوی د درملنې پوهنې او له پولیسو سره د مخامخ کېدو پر مهال بډې ورکوي. سویتسکایا د تاجکستان ترڅنګ پر ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان هم انتقاد وکړ چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې خورا لږ هڅې کړې دي. او د سویډن اکاډمي وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډیلن به د ډسمبر 10مه په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2016 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکاډمۍ پرون په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه او 900,000 ډالر ورکړل شي، خو دی به په خپله د سویډن له پاچا 14 ګوستاف څخه په مستقیم ډول ترلاسه نه کړي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې حکومت وایي د هغو وزیرانو په اړه چې ولسي جرګې ورڅخه د باور رایه اخیستې د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی، خو سترې محکمې تر اوسه نه ده تایید کړی چې په دې اړه یې رسمي مکتوب ترلاسه کړی.
پر 23مه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفصیل لپاره مکتوب تللی.
د پکتیا امنیت قومندان سره له دې چې خپل ولایت امنیت ډاډ ور بولي وایي چې په یو شمېر سیمو کې چې یو څه ناامني دي ډېر ژر به پوځي عملیات پیل شي.
په ډېر شهامت سره زموږ سربازان زموږ هغه تکړه او شاملور قومونه چې زموږ تر شا ولاړ دي د بریدونه په شا تمبول کی.
په افغانستان کې د لسیزو جګړو اغېزو او نورو ناخوالو ته په پام سره آیا هغه کسان چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي له رواني پلوه جوړ دي؟
نوتنی جوانان د جنگ کې د تولد ټول او د جنگ کې جوانان ټول نو داسې امکانات حتما په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2.5 پروګرامونه در تخبرو. د حقیقت صدای او د غراز د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسي جرګې د وزیرانو د استزا یو ځای لړۍ پای ته ورسوله چې په ترڅ کې له وزیرانو د لړم له 2 تر 6 پورې د باور رایه واخیستله. ارګوای دا مسله ستره محکمه ته راجع کړې او هیله ده چې ډېر ژر پریکړه وکړي او تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوي دغه وزیران خپل کارونو ته دوام ورکوي. په ستره محکمه کې بیا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه رسمي مکتوب نه دی رسېدلی. ځینې وکیلان بیا په دې باور دي چې د ولسي جرګې دا پریکړه ستره محکمه نه شي ګرځولی. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان حکومت د وزیرانو د استیضا په برخه کې د سترې محکمې پریکړې ته انتظار دی. د ولسمشر مرستيال بیان د وخان مینه پالوي
ممکن دا شي ستر محکمه ډیر شر په دغه برخه کې ارخته د موضوع په اړه باندې تفسیر وړاندې
بلور ته د ستر محکمې د نن یو چارواکي ازادي راډیو ته په شرط چنوم به نه اخیستل کیږي وویل چې تر اوسه ستر محکمې ته د وزیرانو د استهزاء په اړه لیک نه دی استول شوی خو د وخان مینه پالوي چې یو ورځ وروسته تر دې چې ولسی جرګې لومړي درې وزیران استهزاء کړل ارکستر محکمې ته د مسلې د وضاحت لپاره لیک واستاوه
کله چې په لومړي ځل باندې د درو وزیرانو د استهزاء موضوع رامنځته شو د افغانستان حکومت همدا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته واستوله او په دې اړه باندې پر درویشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی
د شنبه له ورځې را پدې خو ولسی جرګې شپاړس وزیران استیزا کړي چې له وڅخه د باور رایې اخیستې او نه تنه بیرته تایید کړل چې خپل کار ته دوام ورکړي ولسی جرګې دا وزیران نه دی قبل استیزا کړل چې د دوی په وینا تر 80% لږه پراختیا بودیجې مصرف کړې ده د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې پریکړه نشي ګرځېدلې
تمه په قانون اساسي کې د اټو وضاحت د سره محکمې خپل صلاحیتونه چې ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دي ولسی جرګې ستر په خپل یو نه هدف خپل فیصله په خپل ګرځولې چې پولیسو د صلاحیتونه لري
ولسی جرګې د اساسي قانون د یو نیوی ماده لمخې د وزیرانو د استیزا حق لري خو د اساسي قانون د نیوی ماده حکم کوي کله چې د وزیر ځوابونه وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي وکیلان د نه باور درای مسله چیړي اوس په تیرې نږدې وی اونۍ کې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې غونډې ته نه دي حاضر شوي او وکیلانو د دوی په غیاب کې پریکړه کړې ده د حقوقي چارو کارپو سمیم امین ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه د حق لري چې د ولسی جرګې پریکړه وګرځوي
دلته ولسمشر ته یو بهام داس پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 80% بودیجې مصرف په دې جنگي حالاتو کې موجه دلیل ده کنه د 80% بودیجې دوی ورته شرط کې خوده ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي کچیر ستره محکمه تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل موجه نه وو نو دا تصمیم قطعي نهایی دی د دې کې محکمې سلاسه نشته دی د دې کې بل څه نشته دی دا د ستر محکمې د عالی شورا فیصله ده د عالی شورا فیصله د قانون حیثیت لري
دا ولسمشي مانی ویل دي تر څو چې ستر محکمه پریکړه کوي هغه وزیران به خپل کار ته دوام ورکوي چې د باور رایه ترې اخیستل شوې ده
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی
که آمدن
کل
تنظیم های زور از جبری و یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادی رادیو نه واورئ
نن دا پروگرام خبریږي او موضوع هم د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ د وزیرانو د استهزاء په اړه راپورته شوی اختلافات باندې انڅرخي تاسو کولای شئ چې په دې پروگرام کې برخه واخلي د ازادي راډیو لارې خپل نظر شریک کړئ او هم له میلمنو او چارواکو کې پوښتنه لري مطرح کړئ د پکتیا ولایت امنیه قومندان وای د ولایت امنیتی وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی خو لا هم په یو شمیر سیمو کې امنیتی ګواښونه شته چې دوی هم په وړاندې د امنیت تامین لپاره ځینې اقدامات کړي دي په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان د پکتیا د امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زدران سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه د پکتیا د عمومي امنیتی وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده
په مجموع کې کوو وایم د افغانستان د وضعیت په لیدو سره په اوریدو سره د پکتیا ولایت په دیارلس ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ دی مګر داسې نه شو ویلی چې کاملا ځکه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ امنیتي ستونزې لرو په پوستیم کله کله د مخالفینو لخوا بریدونه کیږي مګر په ډېر شهامت سره زموږ سربازان زموږ هغه تکړه او شاملور قومونه چې زموږ تر شا ولاړ دي دا بریدونه په شا تمبول کیږي او رابه ما د جنې خل ولسوالۍ ته چې زمونږه اسی پزیره ولسوالۍ دا وړه اسی پزیره ده د کال په ټول کې مالته یو څه مونږ تلفات لی دلی دی د مخالفینو طرفات زمونږ په څلور چند پنځه چند دی هغه هم فعلا د جنخل ولسوالی مطمئنه ده ډیر قوتونه ملته ځای په ځای کړل دوامدار بلته ځای په ځای په ځای وي او د جنخل مشته قومونو ته اطمینان ورکوم چې هغه ترخه پیخه چې مخکې په وجود راغلی او بیا به په وجود نه راځي
د سی ویلای کیږي چې په مرکز ګردیز اړوند ځینو سیمو کې مثلا د غړک او د میلن طرف ته همداسي په نورو ساحو کې هم په ولسوالیو کې د احمد ابا په ولسوالۍ وچ غړک او تاند غړک او همدا ډول نورې نږدې ساحې د سیدکرم په ځینو لرو پرتو سیمو کې بیخي حکومت غیر فعال ګڼل کیږي
نو غیر فعال خو به څوک نشي ورته ویلی په هیڅ صورت د حکومت حضور نه تنها چې د پکتیا شریفو یا د راډیو او ټلویزیون محترم ژورنالیستان یې ګوري ټول ولس یې ګوري چې دولت په هره ساحه کې فعال دی او حضور یې موجود دی فزیکي حضور لري رابه شما د احمد ابا ولسوالۍ ته تحرکات کشته په لرو پرتو سیمو کې وچغړه کې او څپاړی کې لاندغړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کیږي مګر موږ نن ورځ د امنیتي جلسه کې د ولی صاحب تر رهبرۍ لاندې پریکړه کړې ده چې ډیر زر به ان شاء الله په دې ساحو کې موږ د عملیاتو پلان جوړو او عملیات ترسره کړي
کمانډان صاحب ځینې داسې خبرې اورېدې کیږي چې وکیلان یا نور خلک ستونزې جوړوي د ادارې په مقابل کې یا په نظامي چارو کې مداخله کوي تاسو وایي
ډېر په ځای سوال دی دا خو نه تنها په پکتیا کې په ټولو ولایتو کې حتی په مرکز کې دا ناخوالې شته دا مشکلات شته او پکتیا ولایت هم د افغانستان د څلور درشو ولایتونو نه یو ولایت دی دلته هم یو تعداد وکیلان ټول نه یو تعداد مشران ټول نه کله کله زمونږ وخت په بیزای او ځای کوي لاسوهنه کوي کو وکیلانو ته احترام لرو ته پکتیا د خلکو منتخب استازي دي او مشرانو ته احترام لرو موږ دا اجازه نه ورکو چې زمونږ په لیکو کې لاسو وهي تغییر او تبديل کې په نسپولو د کډرونو کې تاسو ته خبرې چې ما دا اجازه چاته نه ورکو
د پکتیا امنی قماندان ملپاسوال قادر ګل زدرانو چې د ولایت امنیتی وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول ښاغلی زدران وایي چې په پکتیا کې د تیر په پرتله اوس امنیت ښه شوی دی او په دې برخه کې ولس هم ورسره لاس کړی دی ولس بیا د جګړو تر څنګ په ځینو د افغانستان په ځینو سیمو کې په خپل منځو کې هم سره نښتې لري خو په دې وروستیو کې د ننګرهار د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو تر منځ د وروستۍ د تربګني د دې ولسوال په هلو ځلو سره پای ته رسېدلې ده د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې ولسوالۍ ولسونه اوس ډېر خوښ دي چې بالاخره دغه دښمني پای ته ورسېده شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري
د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ د چاردهی په کلی کې د ماما او خوري ترمن 25 کلنه دښمنۍ د بټیکوټ ولسوال حاجی غالب مجاهد په منځګړتو په دوستۍ بدله شوه ولسوال حاجی غالب مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دښمنۍ چې د خوري او ماما ترمنځ وو او دواړو لورو ته مړی هم شي وو پرته له کوم شرط کې خودلو د دوی ترمن روغه وشوه او دواړه لوري د دوستۍ په ټغر سره راټول کړل
نو اوس موږ قومي مشرانو په لږلو سره دا موضوع ورتنن خلاص کړه او دا د مړو موضوع ان په خځه باندې شرط ورسېدا او هغه بدل کړه په خوا خلک چې بوګه خځه ورکړي خځه بوګه نه دی ورکړي بل څه بوګه نه دی کړی نو دا په دوستۍ باندې بدله شو
خپل خوا و د غالي مجاهد پریکړه نه رضایت ښکارا کړ او ژمنه وکړه چې لدی وروسته به د وروري په فضا کې ژوند کوي د دې قضیه یو اړخ مولوی رفیع الله ویل د 25 کالې د همدې دښمنۍ له عمله په جلا وطنې کې تیر کړل او اوس ډیر خوښ دی چې د خپل خورینو سره دښمنۍ په دوستۍ بدله شو
او نتیجه دا و چې مونږه پاکستان کیو او دې دلته او جانب مقابل یو بل باندې نه راتلو نن زه د پاکستان نه دغه شته مخکې د ملک تر عالمه سره د خپل بال بچ نو مونږه مراجعه وکړه د بټکول محترم ورسوال صاحب ایي ته واجب خان ته الله دې د کومر کې د خیر او برکت واچي مونږه رضا او زمو خاص ته قبول کو او مونږ ته دا مسله په ډیر جرأت مندانه شکل باندې حل کرا او جان مقابل خلق کی دیتا تیار کرا چی پا قومی شکل باندا مسئلہ حل
د قضیه بل ارخ سید افضل هم د دې جرګې لپاره هر کله وکړه وی ویل دواړو یو بل ته بخشش وکړه او پاینده کې به د ماما خوري په ډول د دوستی او مینې محبت ژوند کوي
منصفانه ډول باندې ترسره شو او موږ
بیر تاز ما ماماگان او منګه خورینا ماما او خورې شو او ترونه او رولیم سره اعلان کړه د دې نوروستا رولګل منګه هیڅ ترینا سرغړونه نه کو چې جن یو په بل باندې پاتې کو تاروزو کو او د زړه د مینینا زمنګ ولا بخشش ته او بخشش مولا کړي او د زړه د مینینا اخرانه جون چې څومره جون دي زمنګ ان شاء الله چې خپ مناسب ډول باندې به کو
د ویلو د چې دغه دوخمنی پوره 25 کال وړاندې د تنظیمي اختلافات لامله د ماما خوري ترمن را پیدا شوی وو چې دواړو لور ته مرګجوب له هم اوختی و د ول سوال غالب د معلوماتو لمخې د دوی ترمن پریکړه پرته کوم شر د کې خودلو شوی او دواړو غاړو یو بل ته د موړو بخشش کړي د وی جرګې له دواړو لور نه ضمانت هم اخیسته او که هر لوري لشي پریکړه نه سرغړونه وکړه نو لس لک افغانۍ به جریمه ورکوي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 چپه هم صافا وازی اوریدلی شي. یو نړیواله څېړنه ښیي چې د نړۍ په سطح په هرو اوو ثانیو کې یوه تر قانوني سن کم عمر نجلۍ په زوره ودیږي. د ایران د ثبت احوال نفوس شمیرې هم ښیي چې په هغه هیواد کې یوازې په تیر لمریز کال کې څه باندې 30,000 نجونې تر 15 کلنۍ د مخه واده شوې دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور لرو، خو دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې هم ډېره تکرارېږي. د په افغانستان کې د کم عمره په کم عمره د نجونو د ودولو تر شا ځینې ستونزې هم موجودې دي، خو کله کله دغسې ودونه په تاوتریخوالي هم بدلیږي. یوه وروستۍ پیښې په بغلان کې وه چې یوه کم عمره ناوې تر یو کال شکنجې او ځورونې وروسته د میړه له کوره ژغورل شوې. نور تفصیل به یې د فریبا ظاهر په راپور کې واورو.
دا انجلی چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وه وویل چې تل دا ډول ځورول کېده، خو د پت او ابرو خوندي کولو په هدف یې چا ته څه نه دي ویلي. د هغه پلار د نوم ساتلو لپاره چې دا یې په 13 کلنۍ کې په زوره واده کړه، او د هغه میړه د نوم ساتلو لپاره چې دا یې دغه حال ته رسولې وه. دا چې دغه کوچنۍ ناوې څنګه د بخت کور ته ولاړه داسې کیسه کوي.
زه 13 کلنه وم، د پلار مې دواړې پښې شلې دي، پیسو ته یې اړتیا درلوده زه یې میړه ته ورکړم. زه چې 14 کلنه سوم واده مې وکړ. د واده وروسته تر اوسه ما دغسې وهي ټکوي، هم زما میړه او هم مې لیور وهي.
دا انجلی مور نه لري او پلار یې چې مایوب دی په یو بل ولایت کې ژوند کوي. د خبریالانو ته ویل د دې لپاره چې ښه جیز یې د میړه کور ته نه دی وروړی، نو دومره زورول سوی چې له ژونده بېزاره سوی ده.
زه یې په تشناب کې بندي کولم، دروازه یې تړله او زما خوله یې هم تړله او په کیبل یې وهلم. ما ته یې ویل چې که دې چا ته وویل زه خبرېږم او حال به دې تر دې هم بتر کړم. زه بیریدلم، زما یې ولې وره په مرمۍ وویشتلم. میړه مې زما ملا په سیخ داغ کړه، وریښتان یې راوشکول او زما لاسونه یې په ځنځیر تړلي وه. ما ته یې ویل ستا پلار سم جهیز نه دی درکړی، زه غواړم له ده طلاق واخلم، زه نور له هغه سره ژوند نه کوم.
د دغې نجلۍ میړه چې دی په خپله هم د 14 کلونو دی وایي د نافرمانۍ له کبله یې هغه وهله.
نو ما ورته ته ډېر نصیحت کوم، ما ورته ویل لمونځ وکړه، ځان پاک ساته، د خدمت کوه، د کور زما خبره نه منله، نه کالي راته پرېمیتل، هیڅ خبره نه منله، سرغړونه یې کوله. ما ډېر ورته نصیحت کړی دی، مور مې ورته کړی، خپل زموږ ترونه ورته کړی، نور څه همسایګانو دوی ټول ورته نصیحتونه کول.
د بغلان ولایت د ښځو چارو مشره خدیجه یقین چې د دغې نجلۍ زخمونه یې ولیدل وایي له هغې سره ډېر زیات ظلم او زور زیاتی سوی دی، نو د دې په خبره حتما به د دې نجلۍ لپاره عدالت غوښتل کېږي.
تمام وجودش معلوم میشه، آثار
په ټول بدن کې د وهلو تکولو آثار لیدل کېږي، اتا پر پخې مرمی هم لګیدلې ده، د سر ویښتان اشکول شوی دی، په ټول بدن کې هیڅ ځای جوړ نه دی. مونږ ټول ارګانونه به په ګډه د دې انجلۍ لپاره د عدالت غوښتنې کار پر مخ وړو.
د بغلان امنی قومندان جنرال نور حبیب ګلبهاری وایي پولیسو د انجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس موندلې، ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
موږ وتوانېدلو مقابل لوری ومومو او په خپله دامو د ښځو چارو وزارت ته معرفي کړه،
څو ارزونه وسی او وکولای سو د دې د برخلیک په اړه پریکړه وسی.
دا په بغلان کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي لمرنې بیلګ نه ده. څو کال وړاندې هم د سهار ګل په نوم یو بل کوچنی ناوې هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ له زورونو څخه وژغورل سو.
سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو له حقونو څخه د ټولنې بې خبري ښیي. خو د ارواپوهنې متخصصین وایي د تاوتریخوالی پیښې بل اړخ هم لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په سلو کې 90 خلک په رواني ستونزو اخته دي. ډاکټر عزیز الدین همت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې جګړې او د ژوندانه ناخوالې د دې سبب کیږي چې خلک پر رواني ناروغیو اخته شي او په دې ډول ظلم او زور زیاتی ته مخه کړي. پر په ظاهر له ډاکټر همت سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې هغه کسان چې په کورنیو کې ښځو په وړاندې زور زیاتی کوي له رواني اړخه سالم دي. ښاغلی همت په ځواب کې وویل
په هر مملکت کې چې جنگي غلطه تاوتریخوالی به حد زیاتی تاسو په دغه باندې پوهیږئ چې یو تنظیم ځوانان په جنگ کې د تولد شول او په جنگ کې ځوانان شول او په جنگ کې دوی ودینه وکړه. نو داسې امکانات حتما په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي او هغه څوک چې فرزند مسیحانو باندې خپل مېرمن ته تکلیف ورکوي یا په مرمې ودی دوی نو بېخي هغه د
بلې ما هم غوښتل دقیقا همدا پوښتنه وکړم چې آیا دا سادیزم ته ورته ناروغي ده او که نه فرق کوي سادیزم یو بل څه دی؟
بلې او څوک چې د مرمۍ نه کار اخلي او د سیخانو ګرمۍ او د مېرمنې یا د اولادونو په زمینو کې کشوي دوی خاطستان دي. بلې د سادیزم ډېر خطرناک مرض دی چې افغانستان کې موږ تاسو وګورئ په یو دفتر ته ځي یو ورځ د چې د مامور د دولت در سره خو وډم چې د کوم د تاسو تر خو دي څنګه کار اخلي د څه وجه کوي اصلا دې ځان کې د ولوت شي دي او فعلا هم جنگ روان دي. خبرونه هم چاوري د جنگونو د انسانان جوړي چې د امریکای دي د بمبار کیږي نو دا یو لږ دي چې دفتر ته ځي په یو ورځ د چې خره ویو چې د تاسو تر خو دي څنګه مامورین کار اخلي.
یعنی سادیزم تاسو وستي وځي د جنگ زېږنده ده؟
سادیزم بلې او سادیزم د جنگ په نتیجه کې پیدا کیږي.
بلې
نو یا په ورته جوړی کې د مور پلان خو اکړې دلې دی یا د بمبار دی او د دلې د امدارنګ د ټوپونو اوازونه او د دلې دی چې راځي عین ثانه ګوري مګه په خاني ثانه د جنگ ثانه د فکر ته تدایل کیږي نو مګه د کاوتي د خوانې څخه کار اخلي.
بلې د سی او ارقام راکولای سي چې څومره افغاني ټولنه له دغه ستونزې څخه اغېزمنه ده او څومره ورسره کړیږي؟
بل یو رواني تکلیفونه دي چې اکنه وی فکر د افغانستان خلک په رواني تکلیف باندې اخته دي چې هغه دوا ته ضرورت نه لري او بل خپل رواني مرض دی چې تقریبا 50% د افغانستان خلک په دې مرض باندې اخته دي. اگر چې دومره دی نه پیږي ډاکټر ته مراجعه نه کوي تاسو وګوري د کابل په ښار کې دا څوک چې د بدري وری کوي بهر ته یو نفر چې مخې ته راشي په سړک کې یوازې د څه موکړو ته ودرې نور هم پېژني چې دای د سړک نه تیر شي. نو اساسي عامل دا دی چې د انسان د افغانستان خلک د انسانانو د کړولو نه ربړولو نه لذت وړي.
بله که دغه دوړه لږ راته وضاحت راکړي چې دا څه فرق سره لري؟ یو رواني تکلیف او یو رواني مرض دی.
رواني مشکل او تکلیف دا معنی چې دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري او بل دا رواني مرض کې دا کړيږي ربري خو به د منځدي اشتیاي کمیږي همیشه د پاره غال مغال په ځان کې په کور کې د تاو تریخوالي څخه کار اخلي وظیفه ته جوړې کیږي نو د سره رواني مرض نه لري چې باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله تاسو هم شاید یستې چې په افغانستان کې چې کله دغه د تاو تریخوالي پیښه رامنځته شوی دی نو د دې عاملین نیول شوی دی. آیا ستاسو په نظر د یو ډاکټر په حیث باندې د دغو کسانو د پاره بندي کول او یا مجازات کول آیا کافی دي او که نور کار ته هم ضرورت شته په دې خاطر چې د کورنۍ د بل غړي د پاره عدالت تامین شي؟
یعنی موجود تر اصل بعد چې دغه خلکو د پاره تبدیل بندي د تدبیر په داسې ځایونو کې چې غلطه دی د روان شناسانی چې دوی سره کار وکړي چې دوی دا وګړي نو موږ چې څومره غلطه شکنجه ورکړي بیا د بند خلاص شي دوه چنده جرم باندې لاس پورې کوي.
ډاکټر عزیز الدین همتو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په تېر بیا له رواني پلوه د دې پیښو عاملین آیا روغ دي؟ په دې اړه نظر سره شریکو.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مول ازادي رادیو واورید. د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونه اوري، او د اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو د غراز د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه هم اوریدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د حقیقت صدی اونیز پروګرام او د غراز د ماشومانو د ساتنې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق هغه پروګرام چې د ازادي راډیو سره په ګډه مخته وړي. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د روسیې د استخباراتو د پخواني اجن چې په لندن کې په مسموم شوی وو او سایه ورکړه، لس کاله پوره شوي خو تر اوسه پورې په دې پیښه کې عدالت نه دی تامین شوی او نه څوک د هغه قاتلین تر اوسه پورې محکمې ته راکښ شوي دي. خو اوس به محمد علي سپردي سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سلواکیا افغانستان ته څلور دیش پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویل د پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي. د پکتیا امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویل چې د احمد آباد ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به پوځي عملیات ترسره شي. د پروان په مرکز کې د برښنا یو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې 2400 کورنۍ بعد د پروژې لارې برښنا ترلاسه کړي. هغه افغاني ولاسل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پر لګیدلی او پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغه حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. د امریکا د کانګرس سنا جرګه براتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې تر رایه ورکړي. او د کانګرس سلاکارانو د کانګرس لغړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرینک دی د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي او یې واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه کې لوستل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لس کاله مخکې د روسیې د استخباراتو پخوانی اجنټ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت منتقد د لندن ښار په مرکزي برخه کې مسموم شو چې د هغه د مړینې سبب شو. دغه پیښې د روسیې او برېټانیا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. د الکساندر لیتبیننکو قاتلان هیڅکله هم عدالت ته راونه کاغل شول. یوازنی عدالت چې د هغې میرمنې مارینا لیتبیننکو لیدلی د برېټانیا عامه پلټنه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې بشپړه شوه، او نتیجه یې ښیي چې ډېر قوي احتمال شته چې د مړي قتل به د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې لخوا سره شوی وي، او هغه هم خای په خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین منظور کړی وي. خو موسکو وای د دغه پلټنې تر شا سیاسي انګیزه پرته ده، او هیڅکله به هم تورن قاتلان چې په خوندي ډول روسیې ته تښتېدلي برېټانیا ته ونه سپاري. الکساندر لیتوینینکو په لندن کې په راډیو اکتیف پولونیوم موادو مسموم شوی و، او میرمنې چې تر اوسه له دغه درد ځورېږي ګمان نه کوي چې قاتلان به یوه ورځ ونیول شي. د په دې وروستیو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ روسي څانګو ته ویلي چې یوازې پخوانی ښې خاطرې دي چې د دې زړه ته تسلي ورکوي. میرمن لیتوینینکو وایي د دې او الکساندر ډېر خوښېدل چې د لندن په کینزنګینګ پارک قدم وهي. دا او میړه وروسته له هغې لندن ته وتښېدل چې الکساندر چې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې پخوانی غړی و، په 1998 کال په ښکاره له تنظیم شوو جنایتونو سره د دغه ادارې له اړیکو پرده پورته کړه. هغه دا هم افشا کړه چې یو کال مخکې امیرانو ورڅخه غوښتي وو چې د روسیې لوی شتمن بوریس بیرژوفسکي په قتل ورسوي. هغه نه میاشتې په دې خاطر په بند کې تېرې کړې چې د دغې ادارې د محرمیت اصول تر پښو لاندې کړي وو. وروسته له بنده خوشې شو او 2000 میلادي کال لندن ته وتښتید. لندن د دغه پیښې په وړاندې په لومړي اقدام کې یو شمېر روسي ډیپلوماتان له برېټانیا وویستل، او پر روسي چارواکو د ویزې محدودیتونه ولګول. ظاهراً په 2000 میلادي کال د دواړو هیوادونو د استخباراتو د ادارو ترمنځ همکاري هم پای ته ورسوله. خو په 2010 میلادي کال د دوړو هیوادونو روابط به تکه شول او په 2012 میلادي کال هم د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له لندن څخه په دې ښار کې د اولمپیک لوبو کې د روسي لوبغاړو د ګډون په مهال کتنه وکړه. له هغه وروسته د موسکو او لندن ترمنځ اړیکې بیا هغه وخت کړکېچنه شو چې په 2014 میلادي کال روسي د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپل خاور سره ملحق کړه او لویدیځ هم پر موسکو بندیزونه ولګول. او سم رازو مخکې د چ دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي. وی نړیوالې څېړنې ته وی نړیوالې څېړنې د نړۍ په ساته خودلې چې په هر وسنیو کې یو تر قانوني سن کم عمر نجلې په زور ورېږي. د ایران د ثبت احوال نفوس شمیرې هم ښیي چې په هغه هیواد کې یوازې په تیر لمریز کال کې څه باندې 2000 نجونې تر 15 کلنۍ د مخه واده شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په لومړي سر کې دا د مینتوب یوې جذابې کیسې په څېر ښکاري چې دوه ماشومان د ایران په یوه لرې پرته کلي کې په کوڅو کې د یو بل تر څنګ له لوبو سره لویږي او بیا واده سره کوي. خو لیلا چې کله له علي سره واده وکړ یوازې د 10 کلونو وه او علي د 15 کلونو. لیلا د دې اصلي نوم نه دی، هغې په بدل نوم مرکه کړې او د ځای نوم یې هم نه دی ښودلی. هغه اوس د 22 کالو ده او د خپل واده کیسه داسې کوي.
اون موقع ده سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و
دوی هغه مال لسکله نوم دا زما لپاره انتخابي واده نه و، ځکه زه نیمه شپه بیده وم چې ګاونډیان مراغله او حلقه یا چله زما په ګوته کړه. زما واده داسې و، زه هیڅ نه پوهېدلم چې واده څه شی دی، کورنۍ څه ده، اوس زما دنده څه ده. زه هغه مال بلوغ ته هم نوم رسېدلی،
بلوغ هم نرسیده بودم.
لیلا په دې قضیه کې یوازې نه ده، د دې په څیر په زرګونو نورې ماشومې ناویانې په ایران کې سته. په دغه هیواد کې که مور او پلار غوښتي وي، نجونې کولی سي په 13 کلنۍ کې په قانوني ډول واده وکړي او د هلکانو لپاره د واده قانوني عمر 15 کاله دی. خو نجونې تر دې په کښته عمر کې هم ودېدای سي، خو که چیرې قاضي اجازه ورکړي. د ایران د ثبت احوال نفوس اداره وایي په تیر لمریز کال کې په هغه هیواد کې 20,000 نجونې تر قانوني سن د مخه واده سوي دي. کېدای سي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه د راپورونو له مخې ډېرې کورنۍ دا ډول ودونه نه راجستر کوي. لیلا وایي په ختیځ اذربایجان ولایت کې د دوی په کلي کې ډېرې نجونې د مور او پلار لخوا په زوره ودېږي. دا وایي دا کار په دې معنا نه و چې زه راضي وم. دا وایي د واده محفل ډېر لږ په یاد دی او د یوې لوبې په شان ورېدېږي. لیلا وایي کله چې مراسم خلاص و دې غوښتل بېرته خپل کور ته ولاړ سي.
احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه هم گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم
احساس میکوی چې واده می وکړ، چې لمه واخسته، د واده کالی می واغوستل، در سر و می خندل و می خوړل، مراسم خلاص و او ستاسو کور ته راغلم. نو وس لو به خلاص اس و بس ده. زه به سبا کور ته ولاړم، ل خپل مور سره به په خیاطی کې مرسته وکړم.
تموم شد بخوابیم دیگه یا تموم بشه من فردا دوباره برم خونه مامانم کمک کنم خیاطی.
لیلا فکر کوي چې لو به خلاص سوي ده، خو لو به نه به پیل سوي و. دا لوبه یوازې د لیلا د ژوند نه ده، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په سطحه په هر اوو ثانیو کې یوه نجلۍ تر قانوني سن په کم عمر کې په زور ودیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د مونوم ډاکټر خاکسار یوسفی ده او زه د یونیسف د ماشوم په برخه کې مسؤل یم او همدارنګ د اطفال متخصص.
اوه ډیره مننه. درنه اوریدونکو، په نننۍ مرکه کې د ماشومانو د ایصال په اړه خبرې کوو. همداسې ډاکټر صاحب کنه؟
بله اوسه.
په پیل کې تاسو په خپل د ایصال په اړه لږ معلومات راکړئ.
ایصال تعریف چې هغه د نړیوال روغتیایي سازمان کړی ده، هغه داسې ده چې کاوبلن غایته مواد په ورځ کې دری واري یا اضافه د دری واري، نو دا ایصال ورته ویل کېږي. خو یو شی باید ورته متوجه اوسو چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو کته دی، هغه کیدای سي او بلند مواد غایته ولري خو دغه اسهال نه ده، یعنی دا نارمل ده. خو هغه مشمون چې شپږ میاشتونه لوري په هغه کې کدري واري نه اضافه او بلني د تیسهال ویل کی. دلته دفعات ډیر مهم ده، مثلا که د سلور 15 واري دوی اطراح مواد غایته ولري او حجم هم ډیر مهم ده، که حجم اضافه یعنی نارمالا د شپږ میاشتونه کته مشمونو کې مواد غایته دومره زیات نه وي حجم، خو که احیانا حجم اضافه او د دری وارو نه اضافه او بلني دته اسهال ویل کی.
وسدرت وای چې ولې ماشومان نظر لویانو ته ډیر پیسال باندې اخته کیږي؟
زکه چې افضلصحه په اسحال کې ډیر عمده او اساسي رول لري. موږ افضلصحه کې تقسیم کو درې افضلصحو ته ډیر باید اهمیت ورکو، افضلصحه شخصي ته، افضلصحه محیطي ته، او افضلصحه فامیلی ته. د ماشومانو په نست کې افضلصحه شخصي لکه میندو ته ارتباط لري چې باید هغه مراعات کی. متاسفانه چې دغه افضلصحه والدین د خو نه مراتګي، مثلا لاسونه په وخت منځل د اوبو او صابون سره، مخ د خوړو وروسته د خوړو وروسته تشناب تلو، او همدارنګه که احیانا ماشومان د لوبو هغه شیانو سره لوبي کوي هغه شیان باید پاکي. دغه افضلصحه که نه مراتګي نو د ماشوم په نست کې اسهال منځته راځي. او همدارنګه ځینې وخت د خوړو په حقله هم باید محتاط اوسو. اکثر میندې داسې وي چې ماشومان خوړو ته دومره اهمیت نه ورکوي، یعنی افضلصحه ته، چې دا خوړو باید په هغه ځای کې وساتل شي لکه یخچالونه او داسې نور ځایونه. او همدارنګه هغه اوبه چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه باید صحي اوبه وي، خصوصا د ساګان اوبه. موږ او تاسې چې نن سبا کابل کې ژوند کوو اکثرا ملوث دي، ځکه چې خلک نفوس درته زخت زیات دي، تشنابونه ساته نږدې دي، اکثرا د ساګان اوبه ملوث دي. او دغه اوبه ماشومان ته چې ورکول کیږي بېلې دي نه چې دا اوبه ایشو سوی یا د باکتریاونه لکه فلتر شوی هغه ماشوم ته ورکول کیږي، او دا د ماشوم په نس کې د اسهالاتو باعث کیږي.
اکثر کسان په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي چې هلته صحي مرکزونه هم نسته. کله چې هلته یو ماشوم په اسهال باندې اخته کیږي کومې لومړنۍ مرستې باید له ده سره وسي؟
ځینو جایو کې چې هلته خلک صحي خدمات لاسرسی نه لري، یا کیدای سي د اسباب مختلفي مثلا کورونه لري یا غرو سیمو کې اوسیږي یا امنیتي شرایط ښه نه دي، هلته نو دوی کوی سي چې خپل هم اسهالاتو درمنانه وکړي. دا ډېر ساده ده، هغوی کوی سي چې اوبلند شیان ماشوم ته ورکړي، مثلا د وریجو اوبه، مثلا هغه اوبلند شیان چې کور کې جوړیږي، مثلا چای، هر شی سوپ داشت. او دغه تر څنګه دوی کوي چې خپلم د وارث چې موږ ورته وایو هغه جوړ کړي، لکه چې و کاچوغ بورک د نیم کاچوغ مالګو سره یو ځای کی، او هغه په څلورو ګلاس اوبو کې واچي، د نه یو وارث خپل جوړی دی سي کوي چې دغه مشوم تور کی. او خځي هم دارنګ مثلا دوی کوي سي لکه د هندوانه اوبو سره لګ مالګه ګټ کی، او دغه مشوم تور کی دا ماین وارث، یعنی کوای سي چې دوی خپلم وارث جوړ کی کور کی او ماشوم تور کی وبلان شین او اسهالات تداوی کی.
او ډاکټر ته رسیدل وروسته بیا کومې درملنی کیږي ترڅو ماشوم بیرته صحت پیدا کی؟
بالکل، اسهالات مختلف انواع لري. اول د دوام په حساب موږ کرونیک چورته، یعنی مزمن اسهالات او یو حاد اسهالات دي، او همدارنګه ک وینه پغایته موادو کې موجودی د اکثرا خلک پیچش ورته وي، او ک وینه موجود نه او بلن اسهالات هم تداوی مختلف ده. ک وبلنی حادی دغه ماشوم ته که تبه نه لري، هیڅ هغه ضد میکروب دوا ته ضرورت نه لري، صرف وارث او زنک تابلیتونه باید ورکړسي. زنک تابلیتونه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هغه پاینده کې د ماشوم مقاومت لوړوي او ماشوم ډیر په نسناس ستې باندې دخت کیږي. د هغې تر څنګ اوبلن شیان چې کور کې پیدا کیږي کوی سي چې ورته ورکړي. خو که غایته موادو کې وینه موجودی نو باید ډاکټر ته لاړ سي، او د هغې تر څنګ چې دا وارث زنک ورته ورکوي د ضد میکروب تابلیتونه چې موږ ورته انټي بیوټیک وایو هغه باید، یا شربتونه هغه باید ورته ورکړسي. د دوی تر څنګ که اسهالات کرونیکس، یعنی د دریو هفتو نه موده اضافه شي، باید ماشوم ته ځینې نور شیان هم لکه مستی او داشان ورکړي، او رژیم غذایی د ماشوم باید تغییر کړي. کیدای شي ځینې ماشومان د شیدو سره حساسیت ولري، د
یعنی خوړی ورته بدل کی،
خوړی باید ورته بدل شي. بلی
ډاکټر صاحب، تاسو له وارث نه دا ونه وکړه چې کله ماشوم یې سل کیږي د باید ورکړي سي، او نور له خوړونه چې هغه اوبلنوي مثلا مایات وي کنه. ځینې کسان ماشوم ته د سال په وخت شین چای ورکوي، میده کوي، ترڅنګ سپیرکی بادیان، دغه شیان څنګه دي؟ ګټه لري که تاوان؟
اوبلن شیان ټول ورته خدي
نه، وچ چای ورکه یی سکا پاورته جوړی
نه، وچ شاین لکه وچ شین چای یا مثلا بادیان داشان چی دی، دا علمی بیس نه لري. یعنی موکا او تاسو که ماشوم ته ورکو اسهال ته هیڅ کوم ګټه نه لري، ځکه اته کیدای سي اسهالات ته مزرم تمام سي، ځکه چې خپل شین چای سلولوز، یعنی هغه شاین دی چې د هغه هضمیت د وجود هغه کیندی کیږي، په میده کې نکېږي او باید موږ او تاسو چې هغه ایشول شو بو کې اچو د همدې په خاطر ده. یعنی موږ هیڅ کله ماشوم ته توصیه نه کوو چې ورته هغه جامد شیان لکه شین چای لکه بادیان داس شیان ورته ورکړسي.
او یعنی په خپل سر دي درملنه نه کوي، یوازې خواړه دي ورته ورکړي.
اکثرا اسهالاتو کې درملنه صرف ابزولسی پوری لري او همدارنګه اوبلن شیان ته نور شیان باید نورمال خوراک باید ورته ورکړسي. اکثرا عوام زنی عقاید لري چې پرهیز کوي د زینو شانس خی. یعنی ماشوم اسهال باندې اختشاو ورته وای ور شان ورته ما ورکاو چې دا ډیر غلط کار ده. هغه شیان چې ماشوم په ورس کې خوري هغه باید ورته ورکړسي، خود نه وي شیان باید ورته ور نه کړسي. لکه ماشوم په ورس کې د چای د شان نه ورکور کیږي و چای، خو یا ور چې سالات ورته پیدا کیږي دا اضافي شیان ورته ورکه. هغه شیان چې نورمال په ورس کې خوري هغه شیان ورته نه ورکی چې دا غلط عقیده ده.
او کله چې ماشوم په باندې اختی او کورنۍ مله سره بیغوري وکي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
که ایس حالات په وخت او زمان تداوی نسی ډیر خطرناک دی. افغانستان کې سرویګان خودی لیدي چې تقریبا د شپګونه تر 10% ماشومان، یعنی په هر سل ماشوم چې مرکیږي 10 یا شپګونه تر 10 ماشوم د سال قبل مرکیږي. او دا د یک غټ عدد ارقام ده چې موږ لرو د سرویګان نسخه. او دا دی په وجه ده چې اسهال خپل خطرناک ناروغي نه ده، خو که د عضویت اوبه زایی سی دا دیر خطرناک ده چې مونږ ورته دیهایدریشن وایي. که ماشوم په وخت و زمان تداوی نسی، یعنی ورته اوبه اوبران شیان او همدارنګه که اسهالات دیر شدیدی باید ورته دی زرقی دلاری لکه سیروم و داشان ورته ورکرسی، که داشان په وخت و زمان ورته ورنکی که دای سی چی دا مخت لارسی او دا دی اوبو دی وزویت دی اوبو زایی که دل دی سبب گرزی چی ماشوم مرین و داشان نور اختلاطات یا اختلاطی مرین ده او نور اختلاطات دائمی معیوبیتی ندی، لکه اگه صدمه چی دماغ ترسی گی بیا پاینده که اگه نکی گی چی جبران سی. نو دا غیب خاطر دموک توصیه داده چه پا اول ساعتو که چه ماشوم نسال باندی اختکی اغی سهی مرکز تا ورولوسی او هم دارنگه اغی تا اوبلند شهر برکرسی.
که پا ورسته که تاسی کورانه تا داوهی چه پا ماشومانو که دی سال دی مخنیوی لپاره او بیای که چیر پی سال اختکی دی درملن لپاره چه وکی پا غرچ تاکو کی را تا وایه؟
موگه او تاسی همیشه وایی چه وقایه دی درملن این ارزان و آسان مهمه طریقه ده. وقایه دی پاره موگه او تاسی که وایی سو چه اگه میارونه چه افزلسه پوری علا لری اگه باید راید سی، مثلا دی ماشوم پا حق باید افزلسه شخصی لکه دلاسو منزل دی اوبو و صابون سره، دی ماشوم دی نوکان و نیول، دی ماشوم روختیایی حالت لکه پا وقت منزل او داشتن تا توجه سی. هم دارنگه اگه خواله چه ماشومان تا ورکورکی خصوصا اگه خواله چه پی باندې مچان ناستی یا مثلا خواله چه آزاد هوا کی خودرسی و یقی باید مشمات تور نکرسی، و با اغا منابع سخه دوی اخلی باید اغا منابع پاکی او فورا مشم تور کرسی. او دقی ترسنگ افزرسی محیطی تا باید خلق توجه و که خصوصا اغا بیت الخلاگانی چه مخی بند نده، اغا یو عمده دلیل ده چه محیط نوره یا ککلکی، اغا بیت الخلاگانی باید پسی او میاری استنددوس برابری، که احیانا مشم پا نسناست اختکی که باید پا اول ساتو که صحیح مرکز تلارسی یا دکتر تیورسی که امکانات نلارین و بلند شایان ورتبر که خوبیا هم باید صحیح مرکز
دکتر تیور باید یوسی
بلکن.
دیر زیاده مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدل لپاره هڅې کړې. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدل یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایو ستړي مشي؟
تاسو ښه راغلاست وایم زموږ د حزب دفتر ته. او استاستول او دین کی ته سلام احترام تقدیمم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لومړی پښتنې په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسي دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ در مجموع د جناب حضرت دریز او د جبهې د رهبری دریز عاد از موږ د صلح غوښتن کېجو او د صلح طرف دایي کوو. خدا توافق نامه چې امضا داستیک شوی ده دوال طرف نه دیگه سه نقایص موجود ده. او به باره که موږ مختار مخ جناب عیسد تقریبا شپد میاشتولان دیش چه متن اولی لاست راغی زین مواد تا ده اصلاحات و نوعیسد بلندیز بکلن آقای واسول شورای امنیت شورای صلح تا او جناب رئیس جمهور متاسفانه آقای تا پام کنشوه بیا په اخر کې چې بل متن راغی په هغه حساب باندې چې خیر د نور مسایل نه هم تیرې کو د سال د حمایت لپاره مګم د دوه مسله اساسي مسایل چې یو نقص حقوق العباد ده چې مسؤلیت قضایی بل اقلیت شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده تضمین شوی ده او بل هغه ده چې د القاب ورکول جامع سیاست ته د دې په اساس چې د ازادي د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده. دا واقعیت چې حکومت یې صلح لپاره تر اوسه تلاش نه وکړی او دا سه القاب هیڅ رهبر سیاسي یا جهادي تر اوسه نه غوښته نه کړی ده نه ورته ورکړل شوی. د دوال تیک سره مخالفت
دوه مسلې راولړي، یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله. کچیرته موږ فکر وکړو غنو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول او سم ورکول کیږي په دې روسيو کې مزینو کسانو ته ورکړل شول. ازما پوښتنه په همدغه ځای کې ده چې د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه ستونزې وي؟
نه یوازې نه دغه مسله، هغه مسله مهم تطبیق مهم مسله هغه اصل شریعت د اصل نه مراد شوی چې لباد داخل شوی ده. دا مسله مهم ده. القاب دیر کمی کسی یا جناب مرحوم آل حضرت زایشات پدر ملت نشد بل چهت آقاب نید بکل شویده مرحوم استاد ربانی تکل شهید سال اوی خپس لی شهیدات شهادت نقشه بشد بل جوانده که ممتاز آقاب نوی که پاسانی افغانستان که متاسفانه نو دا یا امتیاز ده چه عدالت نده پده که عدالت نمارد که مگر اصلا بدجاعت باک کم دیر اشتباهات کرده او پس لدیر اگنم چه دولت ده تأسیس شو نوی حالت راغی پدې سوال اسکار کوم ډېر اشتباهات شوې ته متاسف
کده حقوق دي
خپل دي تور کول عدالت نه
کده حقوق العباد مسله وی دي تور ته ګڼور جهادي رهبران هم موجود دي چې غوی ګڼ افغانان وژلي دي په جګړو کې دل تخکیل ولې دا غوی خبره نه راپورته کیږي
او ته چا خپل بعد بخره ده ونه ده بخره ما
خو دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوی ګرځي هم ده اوس
نه رسمن چا دې ته نه منلې نو ګوري مقصد دا ده جناب عیسی دا موضوع شد د اول سر از سب د حقوق د ولوس افغان دفاع کړی ده. جناب عیسی وخت چې رئیس شو سناو مجلس نشران جلګه البته ولسی جلګه فیصله وکړه چې په خوانی جنایت نه باید پخته نه منش. جناب عیسی هغه باندې اعتراض وکړه و خلبات باید هغه مستثنا شي آی اصلاح له حقوق العباد په داخله کړل چې به له حقوق العباد نور جرایم نه پختنه نه کې دولت نو حقیقت آی اصلاح له بیا امضا ته واستول حیزب ده. دا یو اصل ده، دی اصل موږ نشو تیر درې
په دغه جګړو کې ستاسو جبهه رهبران او غړي دوی خکیل نو
نه وخت هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځان وای صبر راغی خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړ چې خپل اسلحه ټول تاسو دولت ته ورسپاره هم په ولایت هم په مرکز کې انسګه به دې جبه کې جمهور کوم هیڅ کار اختل نه الحمدلله
اوس د هل لار څو تاسو د حکومت سره حتمی د شي ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات مو مرته وړاندې کړی د حکومت جواب تاسو څو د هل لار څو
موږ خپل دلیل د شما عرض وکړه اول سر نه چې دا متن ځاسب ته ورسی شپږ میاشتې وړاندې هسه په نظریات حکومت ته واسطه و هغه دا اصلاحات نشور اوستاله او اوس موږ خپل دریز اعلان کړی دا مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې موږ په خواني دریز هم دغه هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جنوای سره وقفته او هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو مندګان هغه تشریف درلوده له هغه مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوا اخري موضوع چې موږ نشو تیرېدلای مخصوصا د عقل باد د نقص نشو تیردار اغه مو دولت هم سپارلی تا او مطبوعات ټول ولستم وینه ته نو د دولت وظیفه استفادہ کړی
او کچری دغه اته موارد اصلاح نشي ستاسو دریز به په وخت کې چوي
اته موارد ممکن موارد چې د له باج دولت شاید مشکلات له در نور ممکن شو هغه دوه جناب اسب کلک دلیدل ده دریز خود د القاب ارتباط کې دا دریز جناب اسب وایي چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي چې القاب ورکو اسب د سره مخالف ده وایي دا مناسب نه ده اوس نو د حقلبات په برخه کې موږ دغه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي جناب اسب دا پالیسنه ده چې مظاهری جوړ کو ډیر مسائل پیښ شوی اسب باندې د ټومتونه شوی مظاهره نه کړی ده مونګه خپل دریزه وړاندې کوم نو که دولت زموږ خبره واوري او هغه اصلاح کی هم د دولت په خیر ده او د ولوس د ملت په خیر ده د ولوس په خدمت ملت په خیر ده او هم دا یو لوی اشتباه د دولت او د توافقنامې نه لري کیږي او کوي نه مندل نو مونږ خپل مسؤلیت تر سره کړی ده
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمیر غنور جهادي مشران چې غویم وژنې کړي دي غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دی بخل شوی کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمیر ډیر مشران دلته ګرځي چې غوی ډیر په پسلګونه کسان وژلې دي اغه دی ګرځي او دغه د سولې تړون الته چې زموږ امن پر راضي زموږ سولې پر راضي په دې یو مورید باندې ماتيږي او جګړه نورم دوام کوي فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي
نه په هیڅ صورت بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ونسته خیر رسولي
او عدالت خو به دوړ خو ته په لشي د غنور مشان باید
هیڅ چانه د ولشنون مشران ته حق ولې باید بخښل شوې ده ما از وکړه چې وخت ورسې چې دا فیصله وکړه چې دا بس بابا اسلام له
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري قضایي مسؤلیت نه قضایي مسؤلیت نه لري یم نه لري هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي محکمه ته تلای شي خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي محکمه ته تلای شي دا کار کولی شي وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه بیا دا کار نشي کولی او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او موږ خو نه دوی چې متاسه محکمه شي مونه دی ویله مګم دا حق باید ولس وری چې حق ما باندې هر چا باندې باید راشي حق ولس دا حق ولري دا امتیاز باید چاته ورنکړي چې هغه باندې دعوا نشي کولای زګ مونږ دا اصل په اساس دا خبره کو او د دې اصلاح ډیر اسان ده ما په ولوی مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د جناب اسد په طرف موول شي ډالر یو د حکمت یاسه په خپل یو عالم ده د اسلام باندې کتابونه لیکلای دا پیګه چې خپل عبد شاه نشي بخاله په خپل وزي مطبوعاته وایي چې جناب اسلام موقف صحیح ده د نور ارګانون چې دا تقاضا کوي دا صحیح ده ما کله وایي چې شریعت نه زه پورته یم عقل باد ما تاسو سو بخي هغه به اسلام کړتاس دا یو لار ده دا د شرافت مندر لار هم دغه ده او د حکمت یاسه حیثیت هم بخوندې وي او خلک هم تنه خوشاله شي دا موضوع اسلام بل دوال مسك سره کې دا اسکو ګوري قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شوې ده خلک پرخه تغیرات وایي دا یو توافقنامه ده دواله طرف دکینی دا خبر مور جمهور ته په مجلس کې وکړ د اصل طرفه تاسو په طرف سره کین دا ماده اسلام کې دومره ویل کی چې په استثناء د موارد د نقض او غربات مسئله قضیه د تور کې په یوه بلمه ده مسئله اسلام کې دوه خبر کین به دا اسلام کې دا مسئله ده دومره یو لوی مسئله یو خلاف شریعت مسئله ولې دولت فیصله وکړي او هغه اصلاح نه کوي اسلام هر شی اسلام هر قانون اسلام کې دا یو توافقنامه ده مشکل نه ده موضوع مګر مهم ده ده چې جناب متیاس نمائندگان موږ اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدل حق له باد دی مجلس نه وتله نو ولې دومره دوی هغه نه دي ګوره سو رزولاندې د حرکت انقلاب سره مجلس او علما ته تجدید دولت جناب ته خبره وکړه چې دوی ولې د موضوع دونه بیریږي که خدای راخصه دوی د خلق وینه توې کړی او اعتراف ته خراج د عذر وغواړي او کنه نو ولې د موضوع دونه بیریږي دوی په دې چې دا موضوع اصلاح شي
او یو روسي پښتنه وغوډه چې په روسيو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمیر رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې دی بخنه نه غواړي په تاسو خبر کې ستاسو د ګوند تریس سره
موږ وایو چې حکمتیار صاحب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجاهد وخت هم ځینې کسان د دې د حکمتیار صاحب حکم شهیدان شوی ده د مهاجرینو لدلنه او د مثلا موږ لرو زمون کماندانان چې د حکمتي اسم نه راغلی موږ ته راغلی دوی ترور کړی ده دا حساب د خبر خپله پیږي دا کار کړی ده بل کابل باندې ډېر وختونه حکمتي اسم واچول نور کسان هم دا راکتونه فایل کړی ولس باندې بېګنا ولس باندې خپله حکمتي اسم د یو عالم په حیث دی ورته معلوم ده معلوم نه ده چې ضروري ده چې محکمه دې محکمه کې خپله ته ولاندې راشي چې عذر وغواړي دا ښه خبره ده او کنه خو نور هم عذر نه ده وخت دی نور هم باید عذر وغواړي کما کوم اعتراض کړي خلک مند باید عذر وغواړي
مثلا څوک باید عذر وغواړي
د نوم نه اخلم
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا وستا سره لپاره د دیونه حقیقت سره پروگرام چې د افغانستان د نجات د ملي جبهه لمنشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لوونه تروو